وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه جملندې ما له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې تود هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وښه او خوشحاله ورځ به مو لرلې وي. دوستانو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د مشرانو د جرګې د یوې غړي فوزیه سعادت په اړه د جرمي شواهد لري او له مشرانو جرګې غوښتې دي چې د دې د نیولو فیصله د ورسره تصویب کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې د هغو وکیلانو نومونه اعلان کړل چې تر ډیره غیر حاضري کوي. د خوست چارواکي وایي چې د ماین چاودنې په دغه ولایت کې درې تنه وژلي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا هند ته ځي. د افغانستان ولسي جرګې نن په خپل غونډه کې د هغو وکیلانو نومونه اعلان کړل چې ډیره غیر حاضري کوي. د دې لیست له مخې د روانې میاشتې په غونډو کې تر څلوېښتو ډیرو وکیلانو برخه نه ده اخیستې. دغه لیست د ولسي جرګې د منشي عبدالستار خواسي لخوا اعلان شو.
محترم استاد محمد عارف رحمانی، محترمه هما سلطانی، محترمه آصفه شاداب، محترم استاد سیاف، محترمه فاطمه نظری، محترم میر امان الله گذر، محترم بکتاش سیاوش.
د وکیلانو غیر حاضری د دې سبب کیږي چې د غونډې نصاب پوره نه وي او هغه مسایل چې رایه اخیستنې ته اړتیا لري لږ ځنډ سره مخامخ سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فوزیه سعادت څخه د دوی تحقیقات بشپړ سوي او نوموړي د سړي تښتونې په څو بېلابېلو پېښو کې ښکېله بلل سوې ده. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې بیرمن سعادت او ورور یې د سړي تښتونې او وژنو په پېښو تورن دي.
موږ د تېرې شنبې په ورځ چې دولسم تاریخ د حمل کېږي یو مکتوب رسما د مشرانو جرګې حیات ادارې ته تسلیم کړی دی تر څو د دې د توقیف په هکله تصویب راکړي.
مشران جرګې تایید کړی چې یو لیک ور رسېدلی خو داسې څه نه پکې ګوري چې میرمن سعادت مجرمه ثابته کړی سي. د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن د بهرنیو ځواکونو د اکمالتي کاروان پر ساتونکو د ماین چاودنې درې تنه وژلي دي. د خوست د دومندې ولسوالۍ امنیه قمندان حمیدالله ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د خوست ګردیز پر لار د کاروان د امنیتي ساتونکو پر موټر تر غرمې مخکې وسوه. ایساف ځواکونه وایي چې نن د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولی دی او څو نور وسلهوالي وژلي دي. دغو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د دغه مشر د نیولو لپاره د فاریاب ولایت پالمر ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات شوي. بلخوا د ننګرهار د سرحدي پولیسو قمندانې وایي چې په تورخم کې یو کس له نهه میله وسلې سره نیولی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا هند ته ځي. دا په تیرو اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو مشر دغه هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی زرداري د راجستان ایالت اجمیر شریف زیارت ته تر تګ مخکې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره د غرمې ډوډۍ وخوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خرابې دي. دوی له انګریزانو د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته درې ځلې جنګونه هم کړي دي. د پاکستان پوسټ تایید کړ چې تر څو زیات سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د واورې د شویدو له کبله تر واورو لاندې سیوی دي. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال اطهر عباس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دغه برف کوچ پر یو پوزي اډه راغلی او د ژغورنې عملیات روان دي. سحر شاو خوش پش بجې برف کوچ راغی او په سیمه کې یو سلو ډیر لس کسان لاندې کړل. د ژغورنې ډلې هغه ځای ته لیږل سوي دي. موږ له ترخیل وتکو پلټونکو سپیانو او پوځ څخه ګټه اخلو چې وکولی سي مړي راټول کړي. د ژغورنې په عملیاتو کې دوی هم برخه لري. عباس زیاته کړه د ځینو پوځیانو مړي موندل سوي خو د شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د سوریه فعالان وایي په دغه هیواد کې دوربند تر ټینګېدو څو ورځې مخکې نن د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه درو څلوېښت کسان ووژل شول. په لندن کې میشته د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډله وایي څلوېښت کسان د هما په بېلابېلو برخو او درې نور په هومس کې د پوځ لخوا د توپونو په ډزو وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریه د حکومت لخوا وروستي بریدونه چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو له موافقې سره سره ترسره سوي غندلي دي. د حماس سختریزه ډلې یو فلسطینی له اسرائیل سره د همکاري او دوه نور په قتل کې د لاس دلودو په تور اعدام کړل. د فلسطینی ادارې د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دغه درې کسان په غزه کې په دار ازړول سوي دي. د یمن نیو ولسمشر عابد الربو منصور هادي څلور والیان او د پوځ تر لسو زیات جنرالان له دندې لرې کړل سو. نویو چارواکو ته په اداره کې د کار زمینه برابره سي. په لرې کړل سو کسانو کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ناسک ورور، جنرال محمد صالح الاحمر چې د هوایي ځواک د جنرال په توګه دنده ترسره کوله، دغه راز د پخواني ولسمشر وراره چې د جمهوري ریاست د ګرد مشري کوله هم شامل دي. پخواني ولسمشر تر دېرشو کلونو زیاته موده په یمن کې په قدرت کې و چې خپل زیات خپلوان یې په دولتي ادارو کې ګمارلي وو. د چین دولتي رسنۍ وایي چارواکو 15 کسان د دغه هیواد په جنوب کې وروسته ترغونې ول چې یو تنکی ځوان د آیفون ټلیفون او آیپاد درنیولو لپاره خپل پښتورګي یا ګرده خرڅه کړه. د چین دولتي اژانس سینهوا ویلي په چین ژوو شار کې چارنولانو د یو ولسکلن زکوونکي د پښتورګي د غیر قانوني استلو او بل چاته د لګولو له کبله نیول سوي مشکوک کسان تورن کړي دي. دغه هلک ویلي چې د پښتورګي په بدل کې 3000 ډالر ورکړل سوي دي. د چین یو پیژندل سوی مخالف په امریکا کې مړ سو. د 1990 میلادي کال کې د حکومت لخوا پر دیموکراسي پلوه غورزنګ د پوځي فشار له امله امریکا ته تللی و. فانګ لیجی د 16 کلونو په عمر په خپل مرګ مړ سو. دی د امریکا په ایریزونا پوهنتون کې د فزیک استاد و. په ټول چین کې زده کوونکو د دیموکراسي په اړه د فانګ له ویناو په الهام په 1990 کلونو کې مظاهرې او اعتراضونه وکړل. وروسته تر هغه چې د چین پوځ دغه مظاهرې وځپلې، فانګ او کورنۍ امریکا ته کډه سوه.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و بوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فوزي سادات په اړه جرمي شواهد ترلاسه کړي او له ولسی او د مشرانو جرګې غواړي چې په دې برخه کې د دوی غوښتنه تصویب کړي. همدارنګه مو په دې خبره وو چې د افغانستان کمانډوز واکونو ته د ټریننګ یو داسې پروګرام ورکول کیږي چې د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې به اغیزمن وي. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې اړه له کابل نه رپورټ لرو. او په ختیځو ولایتونو کې مو د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو له زیاتېدو هم خبر وو. که وخت وو د سیمې او نړۍ ځینې رپورټونه هم لرو. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د مشرانو د جرګې د یوې غړي فوزیا سادات په اړه یو لړ داسې جرمي شواهد راټول کړي چې په دې شاهدي ورکوي چې نوموړي د سړي تښتونکو او وژونکو له یوې ډلې سره تماس درلود. دوی وایي چې په د نوموړي د نیولو لپاره یې د مشرانو جرګې ته خپل غوښتنه سپارلې سو تصویب شي. په اړه یې نور حال جمیله ظریف راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د مشرانو جرګې له تایید نه وروسته میرمن فوزیه سادات چې د سړي تښتونې په څو بېلابېلو پیښو کې ښکېله بلل شوې توقیف کړي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له میرمن سادات نه د دوی تحقیقات بشپړ شوي او هغه د سړي تښتونې او وژلو په څو پیښو کې ښکېله پېژندل شوې. د ښاغلي نظري په وینا دوی یوه اونۍ مخکې د مشرانو جرګې غړي فوزیه سادات دوسیه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې، خو تر اوسه د مشرانو جرګې لخوا دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
د فوجي سادات څمکنۍ روسیه تکمیله شوې ده. موږ د تېرې شنبې په ورځ 12 تاریخ ته عمل کیږي. یو مکتوب رسما د مشرانو جرګې هیئت ادارې ته تسلیم کړی دی تر څو د دې توقیف په حق له تصویب راکړي مخته. خو متاسفانه وایم چې د هغې نه تر اوسه د مشرانو جرګې په دې مورد کې هېڅ اطلاع موږ ته نه ده راکړې او تصمیم یې نه دی نیولی. بالکل په دې باندې په جریان د تحقیق کې داسې دلایل را پیدا شوي دي چې د دې شراکت دغه ګروپ سره د سړي تښتونکو د دې ګروپ سره ثابت دی. دا خلک د 15 تر 20 مواردو اختطاف او قتلونو کې لاس لري چې په دې باندې دوی په ټولو باندې اعتراف کړی دی.
ښاغلي نظري په دې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه چې که د فوزي سادات قضیه د مشرانو جرګې لخوا تصویب هم نشي نو دوی یې د قانوني تعقیب لپاره محکمې ته لیږي. فوزي سادات د لومړي ځل لپاره هغه مهال په سړي تښتونې تورنه شوه چې ورور یې سمد د سړي تښتونې لیوه تکسیس ډلې سره د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې فوزیه سادات او د هغې ورور په شاوخوا 20 قضیو کې لاس لري چې بېلګه د کډوالو چارو د وزیر د زوی تښتول، د دوو سوداګرو تښتول، د یو پولیس وژل او یو شمېر نورې قضیې دي. که څه هم میرمن سادات مخکې دا محض او پوچ تورونه بللي او ویلي دي چې له هیڅ یوې داسې ډلې سره لاس نه لري، خو مشرانو جرګې بیا لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکړه څو په دې هکله تحقیقات وکړي. موږ هڅه وکړه چې د وروستیو پرمختګونو په حق هکله د میرمن سادات نظر وخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. بل خو بیا مشرانو جرګه وای چې د لوی سرنوالۍ لخوا داسې کوم دقیق ثبوت دوی ته نه دی استول شوی چې له مخې میرمن فوزیه سادات مجرم وبلل شي. د دې جرګې دویم مرستیال ګل افغان ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړی چې د لوی سرنوالۍ لخوا ورته یو لیک استول شوی، خو ویل چې دوی د دې قضیې د تصویبولو لپاره یو قوي ثبوت ته اړتیا لري.
هغه مکتوب چې لوی سرنوالۍ ادا کوي موږ ته رسېدلی، هغه خبرې تکراری خبرې چې موږ اول مرحله کې دوی سره په جریان کې ښه وو، هماغه خبرې په مکتوب کې درج شوې وه. او موږ داسې یو ثبوت یا سند هم تر اوسه پورې موږ په لاس کښې نه دی راغلی چې موږ وشته وایي چې په دې تسلیم ونیسو چې دا واقعا مجرم ده او قانون ته یې تسلیم کړو. قانون ته احترام لرو، هر مجرم چې په هر سطح وي، ولو چې زه یم، ولو چې وزیر وي، ولو چې هر څوک وي، چې جرم جرم ده، د جرم نه هېڅوک تښتېدی نه شي او موږ هم د مجرم مدافع نه یو.
د افغانستان د اساسي قانون د 102 مادې له مخې کله چې د ملي شورا په غړیو د کوم جرم تور ولګېږي، نو باید لومړی د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شي. د ځینو رپورټونو له مخې نه یوازې فوزیه سادات بلکې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بېلابېلو جرمونو تورن دي او لویه څارنوالۍ هڅه کوي چې د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې هم تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ځینې کارپوهان د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلو کسانو د محاکمې لپاره د جمهور رئیس لخوا د ځانګړي څارنوالۍ او محکمې د جوړېدو امر یو نمایشي اقدام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
که څه هم له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د ویستونکو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو امر ظاهرا د جمهور رئیس حامد کرزي یو جدي اقدام بلل کېږي، خو ځینې کتونکي بیا د دې پر خلاف فکر کوي. د افغانستان د ترانسپورت پخوانی وزیر حمیدالله فاروقي وایي که چیرې د دغو کسانو د محاکمې لپاره سیاسي اراده موجوده وای، تر اوسه پورې په عادي محکمو کې هم دا کار کېدای شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس په دې توګه غواړي د افغانستان په اړه د توکیو د کنفرانس په درشل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې نړیوالو ته ځان جدي وښيي.
زه داسې حقایق او داسې دلایل نه وینم چې بیا ګمان وکړم چې د دې حکومت روش تغیر کړی. ما سره همدا اندېښنه ده او دا خلک فکر کوي چې بیا همدغه د افغانستان معاملات د لسو پنځلسو اخرو کالو دپاره د راتلونکو کالو دپاره معاملات په دې توکیو کې سر نیسي. د دې لپاره چې دا فکر کوي همدغه علاقات چې د رئیس شاوخوا کې دي او فکر کوي چې دا ډېر هوښیار خلک دي او په دې شکل سره غواړي چې دنیا وغولوي او د افغانستان خلک، مګر دا فکر نه کوي چې دا ارزښتونه زموږ تاریخي ارزښتونه دي، زموږ ملي ارزښتونه دي. په دې شکل موږ خلک هم نشو غولولی او دنیا هم نشو غولولی.
ښاغلی فاروقي همداراز وویل چې شاوخوا درې کاله مخکې جمهور رئیس په اداري فساد کې د ښکېلو وزیرانو د محاکمې لپاره هم د ځانګړې محکمې د جوړېدو امر کړی و چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي نه یوازې د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلو کسانو د محاکمې لپاره د ځانګړې څارنوالۍ او محکمې د جوړېدو امر وکړ، په دو میاشتو کې د ویستل شویو پیسو د بیرته راګرځولو لارښوونه هم کړې ده. بلخوا ځینې دولتي سرچینې وایي چې د دغو پیسو د بیرته راګرځولو لپاره اقدامات جدي شوي دي. د لوی څارنوالۍ یو چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک یو پخوانی مسؤول شیرخان فرنود یو ځل بیا په کابل کې نیول شوی دی. دغې سرچینې همداراز وویل چې د دې بانک یو بل شریک خلیل فیروزي هم په هرات کې تر څارنې لاندې دی او د کابل بانک د پیسو د بیرته ورکولو لپاره په دې ولایت کې د خپلو شتمنیو په پلورلو بوخت دی. بلخوا څو ورځې مخکې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دوبۍ کې د کابل بانک په پیسو اخیستل شوي اکثر ملکیتونه هم بیرته راګرځول شوي دي.
کابل بانک وروستي پرمختګونه دا دي چې کوم جایدادونه چې په دوبۍ کې وو هغه تقریبا انتقال شوي دي، د بانک په نوم شوي دي. موږ یو مکتوب مربوطه ادارات ته لیږلی دی چې هغوی خپل نمایندګان معرفي کړي او دغه جایدادونه خرڅ کړو او پیسې وصول کړو. دغه پرمختګ شوی دی. زمونږ پیشبینی دا ده چې انشاءالله 50-70% پورې پیسې به موږ وصول کړی شو.
له کابل بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه د دې بانک د برخوالو لخوا ویستل شوي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 180 میلیونه ډالر بیرته راګرځول شوي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزی او د هغه د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور هم د دې بانک له برخوالو څخه وو، که څه هم محمود کرزي څو ځلې ویلي چې د کابل بانک پیسې بیرته تسلیم کړي دي. د کابل بنک مسلې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه له نړیوال ټولنې سره پوښتنې راپیدا کړې او د افغانستان د نوي ټوکېدلي بانکي سیستم پرمختګ هم تر سیوري لاندې راوستی دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبه په ورځ د دې جرګې د هغو لسګونو غړو نومونه اعلان کړل چې د روان کال له پیل څخه غیر حاضر دي او یا یې حاضري نه ده لاسلیک کړي. د جرګې منشي عبدالستار خواسي وویل دوی د همدې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي چې د جرګې په کورنیو دندو کې داسې بدلون راولي چې له غیر حاضرانو سره قانوني چلند وشي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې د وخت کمی له کبله یې نشو خپرولی. البته زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ. وس راځو یو بل رپورټ ته چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وړاندوینې له مخې سکل به د هیواد ختیځې سیمې د سختو جنګونو شاهدي وي. دا وړاندوینې وروسته لاغه کېږي چې د ځینو رپورټونو له مخې د دولت وسلوالو مخالفینو خپله ډېره پاملرنه د افغانستان ختیځو ولایتونو ته اړول ده او په زرګونو وسلوال له پاکستان نه راوختي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د دغو وسلوالو د ځپلو لپاره د تیاریو خبره کوي. په دې اکله به نور حال له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې افغان او نړیوال ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د عملیاتو لپاره تیاری نیسي، افغان کتونکو بیا په دې عملیاتو کې د عامه خلکو د سر او مال د خوندي کولو لپاره د احتیاط سپارښتنه کوي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین ډیر کله چریکي جګړه کوي چې له هغوی سره مقابله بیا ډیر وخت ملکي مرګ ژوبلې لامل ګرځي. ښاغلی فقیر وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې یو سال لما رهبری کولای شي د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي.
عمل او اصول باید د ټیټ رعایت کې موږ نظامي قوتونه د سلمه رهبری وجود ولري د ډېرې زیاتې چې په ګناه تلفاتو مخنیوي شي.
د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې په سلګونو وسلوال له پاکستانه د هیواد ختیځ ته اوښتي او د دې ترڅنګ بهرنۍ ځواکونو ویلي چې د سلو په شاوخوا کې د القاعده شبکې غړي هم په ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونو ته په اشاره په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان الن هم ویلي چې په دې سیمو کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو قومندان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځیان کموي خو په ختیځ کې به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم دا مني چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ګواښونه ډېر شوي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امن وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد سینه تدابیر په پام کې نیولې دي.
موږ په دې باور یو چې د نورستان په خاص توګه برکې متال کاندیش او یو شمېر نورسیم کې ګواښونه ډېر سوي دي. موږ خپل تیاری نیولې دي او د دې امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې دغه پلان عملي کړو.
ښاغلی امن وایي چې په سیمه کې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه څېړنې پیل کړي څو څرګند شي چې دغه کسان څوک دي او له کوم ځای نه دغو ولایتونو ته ننوتلي دي. همدارز د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې ډیری دغه کسان چې دلته جګړه کوي پاکستانیان دي او د دغو کسانو په ډله کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال هم شامل دي.
خبری مجله اوري.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د شنبه په ورځ په افغانستان کې هم د روغتیا نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نړۍ تر نورو ټولو هیوادونو کم دي او زیاتره خلک له داسې ناروغیو نه خپل ژوند له لاسه لامل مري چې د درملنې وړ وي. سکیه غیاسي له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې سخت کال د روغتیا نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې یو شمېر افغانان په هیواد کې د روغتیايي خدماتو له کیفیت او په لرې پرتو سیمو کې دوی ته د روغتیايي اسانتیاو له موجودیت شکایت کوي. دغه افغانان ادعا کوي چې په خپلو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د نشتون او یا هم د ټیټ کیفیت له کبله اړ کیږي چې خپل ناروغان بهرنیو هیوادونو ته واستوي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل بیا په لری پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د نشتون لوی لامل امنیتي ستونزې او د لوی لارو خرابوالی ښيي. میرمن دلیل چې د شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوال ورځ لالمانځ غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وینا کوله په لری پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو په اړه نورې پرتو ستونزې داسې بیان کړې.
چالش او مشکلات کې مشخصا مربوط به ما هستند. نبود کارکنان صحی مخصوصا کارمندان مسلکی زنانه در ولایت های دورده.
وایي هغه ستونزې چې په ځانګړې توګه زموږ پاړه دي په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه مسلکي کارکوونکو نشتون دی. زموږ له 28% روغتیایي مرکزونه په ولایتونو کې یوه ښځینه کارکوونکي هم نه لري. بل دا چې روغتیایي خدمتونه قیمته دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وینا پر بنسټ حکومتونه باید خپله 15% بودیجه روغتیا ته ځانګړې کړي چې افغانستان له 3.5% بودیجه ځانګړې کړي. او بل هغه ستونزې چې د روغتیایي سکتور څخه بهر دي د سړکونو برېښنا نشتوالی او امنیتي ستونزې دي چې زموږ په کارونو یې اغېز کړی دی.
راهها او سرکها، موضوع برق، اینا موضوعاتی هستند که بالاخره تاثیرگذار هستند سر کار ما.
په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو په اړه دې ستونزې ته په داسې حال کې اشاره کیږي چې د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې همدا اوس د هیواد شاوخوا 80% نفوس د روغتیایي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلی دی. یو شمیر خلک بیا د موجوده روغتیایي خدماتو شتون کافي نه بولي او وایي چې د دوی په سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې مسلکي پرسونل او نور امکانات نشته، نو اړ دي چې خپل ناروغان لویو ښارونو ته د درملنې لپاره راولي. یو شمیر هغه خلک چې خپل ناروغان مرکز کابل ته راوسته دي په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټ بولي او وایي
زما نوم ګل محمد علي پکتیا اوسېدونکی یم او دلته ما یو مریض راوستلی دی. دولتي روغتونونو وضعیت خو بیخي خراب ده، ځکه کابل کې په عالی آباد کې ما یو مریض و په داتش کې اوبه وي هغه اوبه یې تر ویښتې پیپ ورته تېر کړی و، خو بېرته چې هغه ما ځای پیپ ورته ولګوه بېرته دومره ډاکتر نه و چې هغه پیپ یې بېرته ایسته کړی و، هغه کې وینه راتله. ما ورته ایسته راسه دا تېر ایسته کوی داسې چا ورته لګولی هغه دي ایسته کړي.
زه پرید الله د ننګرهار اوسېدونکی یم. دلته ډاکتر ته منتظر و، مور مې دا مریضه دا پاکستان او دا ځان ډېر ستومانه کړی و، دولتي روغتونونه ستومانه کړی و. څښ دغه نه کېږي، معاینات نه کېږي، ښه پوښتنه او ښه دغه نشته. دولتي چې ورشي نقصان ته نوشته کې نور حرکت در کې زه په کار سره دا دوا واره وخوره که ښه شوې که ښه نه شوه خدای دې مال شه. چې ډاکتر ته چې واسطه ونه لري ډاکتر ته خدا کسی نه نوځي.
زه د پکتیا د ولایت د احمد آباد ولسوالي زیارتګل مېږم. زه راغلم خپل مریض مې دلته راوړی. زموږ دا مشکل دی چې هلته دغسې تداعي او دوام نشته، هغسې ماشینونه لري چې زموږ د مریض تداعي وکړي. موږ چې له اطراف نه هغه ته رارسېږو شپخانې ته، موږ ته نوبت هم زر نه راځي تر 12 ډاکتران کار کوي. هغه دمه چې شخصي هغه ته لېږي چې هلته راسته نور کار بیا موږ هلته کوو. دوام نشته چې ورشه بس یو ګولۍ دي کاغذي کې نغښتې پېزنه مې ولاکه زه خو بې سواده یم. هغه راکي هغه تاثیر نه کوي.
له بل لورې کتونکي بیا د روغتیایي خدماتو د پراخوالي په برخه کې روانې هڅې تر یوه حده ګټورې بولي، خو وایي چې د دغو خدماتو ټیټ کیفیت هغه څه دی چې خلک یې اندېښمن کړي. که څه هم د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د پراخوالي او کیفیت د لوړولو لپاره 5 کلنه ستراتیژي جوړه کړې او اوسمهال په یوې 10 کلنې ستراتیژۍ کار روان دی، خو کتونکي سپارښتنه کوي چې په هیواد کې باید د پیچلو ناروغیو د درملنې د امکاناتو برابرول هم باید په پام کې وساتي. اوسمهال اکثره هغه ناروغان چې پیچلې روغتیایي ستونزې لري خپل د ډاکترانو لخوا ورته سپارښتنه کوي چې له هیواده بهر ولاړ شي.
ځینې افغان سرچینې وایي چې پاکستان د افغانستان له لارې د پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د تیرېدو په برخه کې یو شمیر شرایط وړاندې کړي دي. دوستانو، د دې شرایطو په اړه باندې مو مخکې وویل، خو رپورټ یې زموږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ. په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تیرو 3 میاشتو په رپورټ کې بیا هم د ښځینو د حقونو د نه تامین مسله مهمه ګڼلې او ویلي چې په دې اړه اندېښنه لري. د موضوع نور تفصیل له ننګرهاره د داود توفا په رپورټ کې.
د افغانستان د ختیځو سیمو لپاره د بشري حقونو کمیسیون د 1990 لمریز کال د وروستیو 3 میاشتو په گزارش کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په ډیرېدو خواشینی ښودل شوې. دغلته د بشري حقونو کمیسیون مشر رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ په خپل گزارش کې وویل د ښځو 9 لوی بشري پیښې ثبت کړي چې هره پیښه په خپل نوعیت کې نورې پیښې زیږولي او ښیي چې ښځې د حقونو له پلوه بیا هم په سخت حالت کې دي. بیدار وویل
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په جدا کټګوري کې په دغه 3 میاشتو کې بشکل باندې په لیکلې بڼه باندې 9 شکایتونه دې دفتر ته رسیدلې دي چې 6 مورد پورفي دودیزه طریقه حل شوي دي او پاتې 3 قضایاو کې د دولتي ارګانونو مداخله ته ضرورت و. نو د وکیل مدافع په نیولو سره د 3 پیښې څرګند شوي دي او پلټل شوي دي، خو زمون هر پیښه چې دا 9 پیښې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په کتبي شکل کې باندې راغلي، هر پیښه کېدای شي چې 2-3 نخز دي یا د خوځو پورانه تاوتریخوالی پیخي په حساب دی وی، یعنی سو نوا د تاوتریخوالی په عین قضیه کې پراتی وي. نو مجموعی تعداد تاوتریخوالی چې راواخلو دا یو سل سوال لس پیښې دي. متاسفانه وهل ټکول د ښځو په صدر د ټولو پیښو کې بیا هم قرار لري. په دویمه درجه کې اجباري ودونه، دریم په ماشومتوب کې ودول، د نفقې نه ورکول، د کور نه په اجباري توګه باندې ایستل یا شړل، تحقیر او توهین، اتهام واردول، د محارمو لخوا نه جنسي آزار او ځورونه، نامشروع اعمالو ته هڅونه، د میراث څخه محرومول او په انزوا کې او په جداوالي کې ساتنه. دا پیښې وې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دا یو سل څوارلس پیښو کې اکثریت همدا دي.
د بشري حقونو د تیرو دریو میاشتو په دغه ریپورټ کې د ملکیتونو پر سر د وسلوالو نښتو او لانجو مسله هم د اندېښنې وړ ګڼل شوې. د کمیسیون مشر رفیع الله بیدار په دې برخه کې وویل،
د ملکیت په شخړو کې د زور زیاتی او ټوپک کارونه، او په دې سیمه کې د ملکیتونو او جایدادونو د مسلو دپاره او د هوارولو دپاره یو معقول میکانیزم نشتون د کمیسیون د سیمه ایز دفتر دپاره د استراب او د اندېښنې وړ مسلې وې.
په ختیځ کې د بشري حقونو کمیسیون وایي سره له دې چې حکومتي ادارې ورسره تر خپل وسې د حقونو په تثبیت کې مرسته کوي، خو په عامه توګه ځینې خلک د روا او ناروا په توپیر ځان نه پوهوي، ځکه نو په لنډ وخت کې د بشري حقونو د پوره تامین هیلې سرته رسېدل ممکن نه ښکاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم نړیوالو شلوریزو جام ته لار موندلو او پینټر کانټینټال او یو ورځنیو لوبو کې د هالند له ماتولو وروسته د شنبه په سهار کابل ته رسیدلې. تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
کابل ته له راستنېدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به هڅه وکړي چې د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه لیدو لپاره کافي تیاری ونیسي. د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې نړیوالو شل اوریزه لوبو ته د لار موندلو، انټر کانټینینټل او یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې لګډون وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستون شو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وشو. د ملي ټیم کپتان نوروز منګل رسنیو ته وویل، تر نړیوال شل اوریز جام پورې چې د روان کال سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې ترسره کیږي، ټیم یې پوره وخت لري څو وکولی شي ښه چمتووالی ونیسي. ښاغلی منګل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ملي ټیم په اوسني ځوان جوړښت څومره باوري دی څو وکولی شي په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي، داسې وویل.
بالکل کته سو ګورای چې په هر دفعه مونږ ځان سره نوې ځوان بولای دی، ماشالله دوی خپل استعداد خلای دی. نو دا ډېره غړه خبره ده افغانستان د ټیم لپاره، د افغانستان د کرکټ لپاره، چې یوازې دغه کریم صادق یا نوروز منګل یا نورعلي زادرانه دي، نور داسې ځوانان شته چې هغوی د دوی ځای نیسي. نو مونږ به انشاءالله ځوانانو ته موقع هم ورکوو تر څو دوی هغه کوم تجربه ده هغه ترلاسه کړي.
د نړیوال شل اوریز جام لوبې سږ کال د سپتمبر په 13 پیلېږي او د اکتوبر په 8 بایې پیلو وشي، چې افغانستان په ګروپ پی او ای ډله کې د سپتمبر په 13 له هند سره مخ کیږي او په 28 تاریخ له انګلستان سره د لوبي ډګر ته وزي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال شل اوریز جام ته د ورتګ لپاره اته هیوادونو ته ماتي ورکړه، او له هالند څخه د انټر کانټیننټل یو لوبه ګټلې او دوه ورځنۍ لوبي مساوي پاتې ورسولې. په دې سلو کې افغانستان څلور نوي لوبغاړي میدان ته ایستلي وو، چې په هغه کې افسر زازه، عزت الله دولتزه، آفتاب علم د یادولو اوړ دي، چې اکثره د ټیم د کپتان په وینا خزلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو مورال هم لوړ بریښي او وایي چې دوی به د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنه ولري. په دې اړه شهزاد محمدي، افسر زازه او آفتاب علم داسې وایي،
الله فضل مونږ جامې جهانی ته لار پیدا کړو، ډېر خوشحاله زاید د غلطه مونږ د سیمه مشکل کابل میدان وایي تر اور رسیدو مونږ خلک مونږ ته ولر دي. بالکل زه ډېر خوشاله یم ټول ته د افغانستان د دې بریا مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته. مونږ کم ینګ لوبغاړي ټیم کې چولې ځوانان هغه ډېر سپورټ کړو، ډېره ډاډګیره نه ورکړو همدا وجه چې لوبډله ډېره ښه وځله.
دا دویم ځل دی چې د افغانستان ملي ټیم د شلاوریزه کرکټ لوبو نړیوال جام ته لار پیدا کوي. که څه هم ملي ټیم په شلاوریزه جام کې لوبېدای شي، خو په 50 اوره او ټیسټ لوبو کې د ګډون لپاره هلې ځلې کوي او لا اوږد مزل لري څو یاد لوبو ته لار پرانیزي. صفی الله ستانکزی، ازادۍ رادیو، کابل.
په سوریه کې د روان وضعیت او د تهران د اټومي پروګرام لامل د ایران او ترکیې ترمنځ اختلافات زور اخیستی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ایران پرون له ترکیې سره خپل روسي ډیپلوماټیک اختلافات کم اهمیت وګڼل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوری پر سر اختلاف طبیعي چاره وبلله. د جرمني د خبري اژانس پوینا تهران او انقره ترمنځ اختلافات روسله هغې زیات شو چې د ترکیې صدر اعظم تیره اونۍ تهران ته لاړ او دغلته له ایراني مشرانو سره د سوری د شخړې په اړه خبرې وکړې. ایران د سوری له ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا له واک څخه د نوموړي په ګوښه کېدو ټینګار کړی او د اپوزیسیون پر ضد د سوری د حکومت تګلاره په سختو الفاظو غندلې ده. د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو له امله تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قوتونو سره د کېدونکو خبرو لپاره د ترکیې پر ځای د عراق پایتخت بغداد پیشنهاد کړی دی. ترکی رسنیو د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې د نریښتینولۍ له امله ایران په نړیواله سطحه خپل حیثیت له لاسه ورکوي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین رامین مهمان پرست ویلي چې د سیمه ییزو مسئلو پر سر د انقره او تهران ترمنځ اختلافات په بشپړه توګه طبیعي دي او دواړه هیوادونه کولی شي چې دا اختلافات د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې حل کړي. ټاکل شوی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشت په 13 او 14 نیټه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړي. متحده ایالات او لویدیځ متحدانې ایران تورنوي چې د اټومي